پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا خبرونه مو یو ساعته ده. خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. په راپورونه کې اوري د افغانستان وسلوال ځواکونه وایي په دریو ناامنو ولایتونو کې د جګړې تدابیر سخت شوي.
خپل ټول جګړیز احضارات لري او ان شاء الله تعالی د دشمن نه د دغو سیمو د ساتلو توانمندي د هر لحاظ لرو.
په کندوز کې د هندوانو او خټکیو حاصلات زیات دي، خو د مارکیټ نشتوالی ستونزه بلل شوې.
یو ډاکټر هندوانه راغله دلته یو نیم د داودي پاتلو سره
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا سمندري ځواکونه وایي د تیلو پر هغه ټانکر چې اسرائیل تنظیموه د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې. نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. نن یکشنبه ده، د زمري اسد لسمه د اګست لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلوو له احمد تکل نه اوري.
السلام علیکم. هرات ښار ته نږدې د دولتي ځواکونو او طالبانو جګړې روانې دي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر توغندي را پریوتي او د امریکا پوځ وایي چې د عمان په ساحل کې پر یوه اسرائیلي ټانکر د بی پیلوټه الوتکې برید دوه کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي. دا ځواکونه داسې مهال استول کیږي چې پرون او نن هرات ښار ته نږدې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړو دوام وکړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته. نن ځانګړي ځواکونه هم راورسېدل. اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی.
د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ طالبانو د هرات ښار تر لمنو پورې پرمختګ وکړ، خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې شاتګ ته اړ باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو پرونی حملې د دولتي ځواکونو د هغو بریدونو په ځواب کې وکړې چې د طالبانو پر ساحو یې کړې وې. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې د توغندیو مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوه توغندي د هوایي ډګر په ځغاست لیکې لګېدلي او له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوې دي. ښاغلي پښتون په عین حال کې ویلي چې د ځغاست لیکې د بیرته جوړولو لپاره کار پیل شوی او تمه لري چې نن به بشپړ شي.
پاتنیم وجه به درې راکټ یو دا نه پرلنیو مشکته ده لږه تخریب کړي نه انشاءالله نن جوړې جوړې مې به.
کندهار په ورستیو ورځو کې د خونړیو نښتو په ډګر بدل شوی چې له کبله یې زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته مجبوره شوې دي. د نورستان والی وای نن سهار به د کامدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسیږي. حافظ عبدالقیوم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې کامدیش کې سیلونو یو سلو دیارلس کسان وژلي، ولس یې ټپیان کړي او پر دې سربیره یې خلکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.
یو سلو درې اویا کورونه مکمل تخریب شوي دي. دولس کیلومتره سرک هم کاملا تخریب شوی او تو یو لس سوه جریب زراعتي ځمکې تخریب شوي. اول مرحله کې د هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو خیمې بسترې د اشپزخانې کیټونه وغیره عاجل ورته ورسیږي چې هغه څوک چې بې ځای شوي هغوی ته سرپناه جوړ شي.
په دې سیمه کې تیره چهارشنبه سیلابونه راووتل. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چاره کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حضور له کبله سیلاب ځپلو ته مرسته رسوونکي نه دي رسیدلي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا سمندري ځواک وایي چې د عمان په ساحل کې د اسرائیلو د تیلو پر یو ټانکر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې دوه تنه وژل شوي دي. اسرائیلو دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لورې بللی دی. په برید کې د ټانکر دوه عمله چې یو د برتانیا او بل د رومانیا و وژل شوي. اسرائیلی زودیاک کمپنۍ ویلي دي چې په دې برید کې د دوی ټانکر پنخه شوی دی. دا په وروستیو کلونو کې په سیمه کې پر یو سوداګریز بیړۍ لومړنی برید دی. د امریکا سمندري ځواک وایي چې له پیښې وروسته یې خپلې دوه جنګي بیړۍ د مرستې لپاره د تیلو ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه یې بدرګه کړي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي ساري سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې پر وړاندې د نړیوال غبرګون غوښتنه وکړه. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې یایر لاپید له انتونی بلینکن سره په خبرو کې د ایران د تروریستي فعالیتونو پر ضد د ګډې مبارزې او د یو اساسي او اغیزمن ځواب د تابع په اړه خبرې وکړې. د اسرایلو د بندنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره هم پر دې موضوع خبرې کړي. او فرانسوي بوکسر مراد علیوف نن د توکیو د المپیک په لوبغالي کې د لوبې د رنګ مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ. د بوکس د درانه وزن دا لوبغاړی وروسته له هغه د لوبو له دوام څخه محروم شو چې د خپل برتانوي سیال سره د لوبې پر مهال د سر په وسیله غیر قانوني ضربه ورکړه. په روسیه کې زیږیدلی علیوف وروسته له دې چې ریفری دا اعلان وکړ د رنګ پر زینه کېناست او پرلتې پیل کړ. د لوبو تنظیمونکو علیوف ته اجازه ورکړه چې هملته کینی ځکه په رنګ کې بله مسابقه په پام کې نه وه. علیوف له نږدې یو ساعت کېناستو وروسته پاڅېد او له لوبغالي ووت. له لوبو څخه د علیوف له وتلو سره د ده برتانوي سیال فریزر کلرک دا موقع ترلاسه کړه چې د مډال خوند شي او د درانه وزن په لوبو کې پر مخ ولاړ شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي هرات او لشکرګاه ته سلګونه ځنګړي ځواکونه رسیدلې دي. دا سرتیری پر دې دو شهرونو د طالبانو تر بریدونو وروسته استول کیږي. بلخوا پر هرات، کندهار او لشکرګاه د طالبانو تر بریدونو وروسته کورنوي چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کندکونه جوړ کړي دي. جزئیات پر راپور کې.
پر هرات، کندهار او لخکرګا خارونو د طالبانو د بریدونو وروسته د سیمو ته د تازه د مزانګړو ځواکونو لرسیدو خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینوار وایي په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی، خو تر خوای د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوی دي. خغل شینوار اکه څه هم په دې درې ولایتونو کې وضعیت استراري بولي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه له دښمن د سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخترا غلیوالته هغه الحمدلله اوس د اپراتیفی او تکتیکی قماندانانو د منظم پلانو پنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخینی ول شوی دی د دشمن، او په عین زمان هغه کم لازم مدافعوي خطونه چې دی په درې ولایتو کې هغه جوړ شوی دی، په استقامت باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان هرات، کندهار او لخکرګاه کې طالبانو ته د درنې مرشوب له وختو خبره هم وکړه، او تر خوای وویل چې تیر یو اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوی. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لخکرګاه خارونو بریدونه وکړل، او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه. خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې خارونو د طالبانو بریدونه په شاتم بولی او د ډلې ته یې درنه مرګجوب لاړولې ده. لدی درې ولایتونو بیا هرات ته د جمهور رئیس غنی په امر د کورنۍ چارو وزارت ستر امنیتي مرسیال عبدالرحمن رحمان د جګړې د کنټرول لپاره استول شوی. کورنۍ چارو وزارت وایي له هغه سره ځانګړي پولیس هم سیمې ته لیږل شوی، او ډیر ژر به د دې ښار په امنیتي وضعیت کې ژور بدلون راشي. د خرګاو کندهار کې هم امنیتي او ملکی چارواکو د وضعیت له کنټرول خبر ورکړی، وایي چې طالبان سخت ځپلي دي. هغه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کنډکونه جوړ کړي. د وزارت په وخت پره کړي خبر پاڼه کې لیکلي دا کنډکونه د عامه امن ریاست تر مشرتابه لاندې جوړ شوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به ګټور ثابت شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ښکاره دا ګام وروسته تر دې پورته کوي چې وروستیو کې سیګار په یو راپور کې پر کابل ښار د طالبانو د ولکې په اړه اندېښنه وښوده. خو افغان حکومت ډار ورکوي چې نه یوازې د کابل امنیت بساتي، بلکې له لاسه وتلي سیمې به هم بیرته نیسي.
عمردل چې پر هرات، کندهار او لشکرګاه د طالبانو تر بریدونو وروسته کورونې چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرو عملیاتي کنډکونه جوړ کړي دي. په دې وروستیو کې په کندهار کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د کندهار هوایي ډګر مسؤول وایي د دې هوایي ډګر رنوي چې تیر شپه د راکټي بریدونو له کبله تخریب شوی و، د بیرته جوړولو کار یې پیل شوی دی. بلخوا د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر تر برید وروسته د ملکي پروازونو بندېدو ته اندېښمن شوی دی. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کړي نور جزئیات لدڅ خبرو مهرباني.
د کندهار وای ډګر مسول مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاو خواته بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر وای ډګر درې توغندي توغول سوي چې یو د وای ډګر پر ځغاسلي کا یارنویل کېدلې چې یو برخه تخریب سوي. د شاغلی پښتون په وینا د توغندوی د لګیدو په پیښه کې چاته زیان نه رسیدلې خو د وقت وخت لپاره دغه وای ډګر ټولې الوتنې لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د ځغاسلي کې د بیرته جوړولو کار پیل شوی او نن ورځ تر پای به بشپړ شي.
پاتنی مې وجېوه درې راکټ یو دا نه پر نیو مشکل ته لږ تخریب پېل کې نه انشاء الله نن جوړې ژوند یې.
دا په تیر دوه ورځو کې پر کندهار وای ټکر دوهم راکټي حمله ده. د وړم شپې په پیښه کې چې هم درې توغندې د وای ټکر او وای لیوا ترمنځ لګېدلې و ځانیا او مالی تلفات یې نه لرل. پاین کې د کندهار اوسېدونکي پر وای ټکر د برید ورسته د مکی پروازونو بندېدو ته اندېښمن شوي دي.
هدایت لایم د کندهار اوسېدونکي دا چې پر کندهار وای ډګر باندې راکټونه غورځول شوي دي او پروازونه درېدلې دي دا د خلکو لپاره یو لوی اندېښنه ده ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنګونو د عمله څخه خراب شوي دي یا هم په ورځو ورځو به خلک سفر کوي بیا به رسیږي. د دغه سې مهم ځایونو په نښه کول دا د خلکو لپاره نور هم مشکلات ایجادول دي.
د کندهار وای ډګر خار ورځ کابل ته شاوخوا درې الوتنې کېدای چې اوس به د موقت وخت لپاره لغوه وي. تر اوسه د دې بدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. د کندهار پر وای ډګر په داسې حال کې راکټي بریدونه کېږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن دوه ویشت ورځې پوره کېږي. د کندهار د میرویس روغتون د مولانو په وینا د دغه جګړو له امله تر پنځه سوه زیات مړي او ټپیان دغه روغتون ته وړل شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. روغتون د چارواکو په وینا دغه کسانو ته مرګ ژوبله د متقابلو ډزو راکټي بریدونو د پرزو بمبار او چاودنو له امله منځته شوې ده. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تېرو دوو ویشتو ورځو کې د دغه سیمو البته د جګړې له سیمو او نږدې ولسوالیو څخه شاوخوا دوه زره کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي دي او په دولتي تاسیساتو او د ښار نورو برخو کې اړولي دي. دا مهال کندهار شپږمه اومه او اتمه او ځله وسلوالو طالبانو سره ده او د دیارلسمې پنځمې او پنځلسمې ازګې په ساحه کې لا هم جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د ښار مرکزي سیمو ته داخلېدو هڅه کوي.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو وردل چې د کندهار هوایي ډګر مسؤل وایي د دې هوایي ډګر رنوي چې تیر شپه ور باندې راکټي حمله سوي و د جوړېدو په حال کې د بلخوا د دې ولایت اوسیدونکو پر هوایي ډګر له حملې وروسته د ملکی الوتنو د بندېدو په اړه اندېښنه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې په کندوز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي د تیر کال پر تله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي دي. دا هم وری چې د امریکا پوز وایي د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حمله په نتیجه کې د تیر یو ټانکر چې اسرائیل مدیریت کاوه په نشه سوی دی. خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د خونو فدراسیون وایي په بندرونو کې د نامنیو لامل د تیر مریض کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې لس سلنه کمواله راغلی. دغه فدراسیون مرستیال خانجان الکوزینه نازادي راډیو ته وویل ځینې سوداګریز بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي. که څه هم صادرات او واردات ورنه کیږي خو له سوداګریزو مالونو دوه ځایه محصول اخیستل کیږي، یو ځای حکومت او بل ځای هم طالبان.
واردات کې کمک راغلی دی تقریبا د بعض شیانو کې د لس فیصده پورې کمک راغلی.
ښاغلی الکوزی زیاتوي دا چې اوس د میوو موسم دی نو د تیر کال د همدې مودې په پرتله یې په صادراتو کې پنځلس سلنه زیاتوالی راغلی. دا په داس حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې شپږ لوی بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي چې د افغانستان د مالی وزارت وایي له دې سره د دولت په عوایدو کې کموالی راغلی. طالبانو ویلي دي چې دا دوی تر ولکې لاندې ګمرکونو کې عواید د طالبانو د تعرفو پر بنسټ ټولیږي. خو د دوی په خبره شخصي جیبونو ته نه بلکې بیت المال ته سپارل کیږي. تیرونی د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې د مهمو بندرونو او ستراتیژیکو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیاتي پلان چمتو شوی، خو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د عملیات په احتیاط روان دي. د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي په پکتیا ولایت کې د زعفرانو 21 نندارېز کروندې جوړېږي. دا دغه وزارت وایي اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې یاد نندارېز کروندې به په مرکز احمد عباسد کرم شوا ګرد سیړی او ځې زدران ولسوالۍ کې د زعفرانو د تولید د زیاتوالي او د دولو په موخه جوړ سي، او دا هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنیو اسارو په وړاندې د افغانۍ یو ډالر اتیا افغانۍ، یو یورو څلور نوي افغانۍ، یو پاون یو سلو لس افغانۍ، یو سعودي ریال یو ویشت افغانۍ، زر ایراني تومندري افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر اویا افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه درې نوي افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې او 10 ثانیې دي. اوس هم یوه نړیواله مسأله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو یو ټانکر بیړۍ چې اسرائیل مدیریت کوله په نښه شوی او دوه کسان نه په نتیجه کې وژل شوي دي. اسرائیل پر ایران د دې حملې د مسؤلیت تور پورې کړی دی. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر ټانکر په ډرون حمله کې د برتانیا او رومانیا دوه وګړي وژل شوي دي. دا پر یو تجارتي بیړۍ په داسې حال کې حمله ده چې په سیمه کې په وروستیو کلونو کې له ایران سره وضعیت ترنګالی شوی دی. د امریکا بحري قواو ویلي چې دا بیړۍ الوتکې انتقالوونکې یو اس اس رونالډ ریګن او لارښود شوي د میزایلو له منځه وړونکي سیستم یو اس اس مشر بدرګه کوله، او پر دې بیړۍ د لایبیریا بیرغ لګېدلی و. دا ټانکر د اسرائیل یو شرکت زودیاک ګروپ اداره کاوه. د امریکا د بحري قواو اعلامیه زیاتوي چې د دوه ځواکونو د چاودیدونکو موادو متخصصین وضعیت ارزوي چې نورو کارکوونکو ته خطر نه وي، او د دې حملې په اړه تحقیقاتو ته چمتو دي. دا اعلامیه له مخکې اعلامیه زیاتوي چې لومړی معلومات شي چې دا حمله د ډرون الوتکې په وسیله شوې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یئر لاپید پر ایران د دې حملې تور پورې کړی دی، او په سیمه کې خپل دا مخالف هیواد د تروریزم صادرونکي بللی دی. لاپید ویلي چې د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي دی چې د ایران د تروریزم پر وړاندې په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه وکړي. لاپید د جولای په 1 چې پرون دی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دوی له برتانیې، رومانیا او نورو نړیوالو متحدینو سره پر ګډه همکاري توافق وکړ چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. ایران په دې اړه سمدستي په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو پر اسرائیل یې تیر کال د یو مخکښ اټومي ساينس پو د وژلو او پر اټومي تاسیساتو د یو شمیر حملو تور پرې کړی. د ایران د عربي ژبې العلم تلویزیون راپور د نامعلومو سرچینو له قوله ویلي چې په عمان کې د تیلو پر بیړۍ حمله د سوریې په هوایي ډګر کې د ناپیژندل شوي حملې په غبرګون کې شوې ده. اسرائیل په سوریه کې د ایران پر اهدافو سلګونو هوایي حملې کړې دي. په وروستیو میاشتو کې په منځني ختیځ کې په مرموزه توګه د ایران او اسرائیل بیړۍ هدف ګرځېدلې دي.
آزادی رادیو تغوغونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا پوځ وایي چې د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو پر یو ټانکر حمله شوې ده. په دې اړه مو نړیوال راپور واورید. جزئیات د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. وسم مرزو کندوز ته. په دې ولایت کې د کرن ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال پر 36 کال په دې ولایت کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات شوي. د کندوز د کرن ریاست چارواکي وایي چې 36 کال په دې ولایت کې د هندوانو حاصلات 9% او د خټکیو حاصلات 10% زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې په لسګونو موټر له خټکیو او هندوانو بار ولاړ دي، خو بزګران وایي چې په ولسوالیو کې او د لویو لارو په اوږدو کې جګړې روانې دي او سوداګر زړه نه ښه کوي چې له دوی څخه خټکی او هندوانې واخلي او نورو ولایتونو ته انتقال کړي، او دې مسلې کروندګر له اقتصادي زیانونو سره مخامخ کړي دي. د کندز د ګلتپی ولسوالۍ یو کاروانګر امیر محمد وایي چې سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي.
دا خټکی ګوره تاسو ویني کنه تاسو لاستا پالیزونه کستا لارې خراب دي ګونه دي بلاره کې څل مشکلات دي مارکیټ نشته خټ خریدار نشته تاسو ویني څوک نشته دي مارکیټ ډپ ولاړ دی خریدار نشته دا خټکی وخت دی
سلوه کلن ظفر زدران د کندز د چهردری ولسوالۍ له کروندګرو څخه دی. هغه وایي چې سږ کال روانو جګړو د کروندګرو خواري په سین لاهو کړه.
یوه هندوانه د ایرانۍ بچه راتله ورور یا د پاکستان ورور یوه کیلو به په دېرش روپۍ خریدله. اوس زموږ د بسته هندوانه څوک په دېرش روپۍ نه اخلي. دا بسته هندوانه یوه ډکسله هندوانه ورور رایې ودلته یو دوه زره یو نیم زر دا اوس یې پاتلس روپۍ غوښتلې. د خدای ده ولسوالۍ کې جنګ نه وروره لارې بندې دي وروره آمادګي نه ورته کېږي وروره خلک د خانکار تبا تبا شو وروره.
پنځه دېرش کلن عبدالودود د دې ولایت له دشترچې ولسوالۍ څخه دوه موټره هندوانې راوړي دي. خو هغه وایي چې د بازار نشتوالي له امله کروندګر متضرر شوي دي.
حاصلات ښه دي خو بیا نشته بازار نشته. دا یوه ډاکسن هندوانې دوه نیم زره درې زره روپۍ غواړي. زر روپۍ کریا او کپمه پسي زر روپۍ موږ ته نه پاتې کېږي. بیره کې راوړلې نه شرای وړو دلته خرچ موږ ته باید بازار پیدا شي چې خرچ شي. کور قیامت ده وروره جان هر شی قیامت دي موږ ته بیرته هغه خپل مصرف هم نه پرېږدي.
د دې ولایت کروندګر لاړوند دولتي چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کندز ښار د تازه میوو په مارکیټ کې یو شمیر سیمه ییز سوداګر هم وایي چې جګړو د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. سیمه ییز سوداګر حاجی میانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جزالآباد کے لارے اور بند جنگ کی پخانا باغ کی جنگ کی تجار ہوتے کی ہندوانا چوک بھائی کہیں نہ پدوا ذرا دوانی ذرا روپے منگے ہندوانا خرچ ہو آگا بیچارا دیکھا جرا کی بیچارا جو وہ چھوٹے چھوٹے دس دس سو دس روپے باغ تو ورکی مو ڈاکشن دو سو دوانی سو منگا والو آگے دے چن پا دی جی تجارا بیچارا گاندل ترا چورو ہوتے کی جنگ کی وائے منگا موٹر بندی کی معلوم کرا دی جی.
د کندز د کرنې او مالدارۍ د ریاست رئیس عبدالهادي قرلوق بیا ټینګار کوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړي دي ترڅو د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي.
و سطح کشت از این دو نواد در ولایت کندز بیشتر بوده که نسبت به سال پار
سږ کال په کندز ولایت کې د خټکیو او هندوانو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ ده ځکه د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې 10% او د هندوانو په حاصلاتو کې 9% زیاتوالی راغلی دی.
د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جمتور، ګرګک، ګرمه، زنبرچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الاپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ومردل چې په کندز کې د خټکیو او هندوانو حاصلات زیات سوي خو کروندګر او باغلرونکي وایي چې د دوی حاصلاتو ته سم مارکیټ نسته. اوس به دا واوري چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
هشت صبح لیکلی افغان دولت له طالبانو سره د یوې عادلانه سولې له هوکړې نه هیلې سوی خو لا هم د سولې له خبرو لاس نه اخلي او لکه د پخوا په شان یې ټینګار پر دې دی چې د افغانستان کشاله سیاسي حل لاره لري. په سرمقاله کې راغلي اوسني شرایط د افغان دولت په ګټه نه دي. سیمه ییزې ادارې له 200 زیاتې ولسوالۍ سقوط سوي. شپږ لوی سوداګریز بندرونه د طالبانو لاس ته لوېدلي چې ورسره د دولت عواید هم کم سوي. د لیکوال پان په اوسنیو حالاتو تو کې جګړه د دولت انتخاب نه بلکې مجبوریت ده. یا به جګړه کوي او یا به طالبانو ته تسلیمیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي له دې وړاندې طالبان په دې بهانه جنگیدل چې ناتو او امریکا افغانستان اشغال کړی. دا لیکوال په باور له اوسنۍ جګړې دا معلومیږي چې طالبان د واک لپاره جګړه پر مخ وړي. په پای کې راغلي د افغان د دولت پایښت د حکومتي مشرانو، د ګوندونو رهبرانو، سیاسي چیرو، پخوانیو جهادي قوماندانانو، د مدني ټولنو استازو او ځوانانو په سیاسي اجماع پورې تړلی چې باید په ګډه کار وکړي ترڅو جمهوري نظام خوندي سي. مسیر ورځپاڼې لیکلي طالبانو د ولسوالیو له نیولو وروسته جګړه د ښارونو تر څنډو راورسوله. په ځینو ولایتونو کې جګړه د ښارونو په ناحیو کې روانه ده. کله طالبان په ښارونو کې پرمختګ کوي او کله هم په شاتګ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دغو جګړو کې د پراخ مالي زیانونو تر څنګ ملکي وګړو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې. د لیکوال د معلوماتو له مخې په هلمند کې پر یو روغتون هوایي برید وسو. تر دې وړاندې هم د خلکو په کورونو هوایی بریدونه سوي وو. د خلکو له کورونو سنګرونه جوړ سوي، جوماتونه، ښوونځي او روغتونونه پر پټنځایونو بدل سوي. له بل اړخه دغو جګړو ښاریان له سختو ستونزو سره مخ کړي. په ویر او ډار کې دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی، خلک له لوږې سره مخ دي، او د خوراکي او نورو توکو بیې هم په کمساري ډول لوړې سوي دي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په ښارونو کې جګړه ځکه درنه مرژوبله لري چې نفوس پکې زیات دی، او مالي زیانونه یې هم د کلیوالو سیمو په پرتله په زلونو زیات دي. لیکوال په پای کې ټینګار کوي دواړو لورو ته پکار ده چې د خلکو په اړه فکر وکړي، د هغوی ژوند او مال ته درناوی ولري، د جګړې پر ځای پر سیاسي حل تمرکز وکړي، او په ښارونو کې دا روانه جګړه ودروي. ملي ارمان لیکلي په دې وروستیو کې طالبانو په ټول توانه هڅه وکړه چې د یو شمیر ښارونو ځینې سیمې لاندې کړي، خو د لیکوال په باور د ولسوالیو برخلاف د ولایتونو د مرکزونو نیول او تسخیر څه آسانه کار نه دی.
د اولمپیک چارواکي وایي سره له دې چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې یو مډال هم نه ګټه، خو نوي ریکارډونه جوړ کړل.
د 2020 کال په اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان د مزل پای له افغانستانه دغه سیالیو ته 15 لوبغاړي ورغلي وو. فهیم انوري د لامبو وهلو په برخه کې، فرزاد منصوري په تیکواندو، شاه محمود نورزی او کیمیا یوسفی په منډه کې، او مهدي اوري د نخوشتلو په برخه کې ولوبېدل. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی له توکیو ازادي راډیو ته وویل هر لوبغاړي په خپل برخه کې پوره وړتیا وښوده.
د اولمپیک سیالیو کې د افغانستان ګډون واقعا ډیر عالی وو. د ورزشکارانو د لوبغاړو ځلیدل په دې سیالیو کې فوق العاده د توقع څخه پورته وو. بلې دا چې ومنو شوی کولای مډال ترلاسه کړو، اما تاریخ ساز سیالیو وکړلې. د تیکواندو لوبغاړي د نړۍ د دوهم نمبر ورزشکار سره سیالي وکړله، په ډیرو کم تفاوت او په اخر لحظاتو کې هغه ګډون کوي. د افغانستان ټول سیالي پایته ورسېدلې، ډیر فوق العاده وو.
د نوموړي په خبره افغانستان سره کال په دې سیالیو کې د تیر په پرتله ښه وزلید، او دغه سیالیو ته غوره شوي لوبغاړي کولای شي په راتلونکي کې افغانستان ته سترې لاسته راوړنې ولري. د ښاغلي پوپلزي د معلوماتو له مخې افغان لوبغاړي به روانونه بیرته افغانستان ته ستانه شي. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیکي سیالۍ په 2020 کال کې په توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا وبا له وجې دغه سیالۍ وزنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د 2020 کال د اولمپیکي سیالیو پیل د روان کال په جولای میاشت کې وکړ چې د اگست میاشت تر اتمې نیټې پورې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې له 200 هیوادونو شاوخوا 1300 لوبغاړو په 26 ډوله سیالیو کې د ګډون لپاره ونډه اخیستې ده.
ستاسو له پیغامونو
در سره په تماس کې وروره په بادغیس کې ډیره سخته وچ کړي ده چې خلک د یو ټاکلو اوبو سره ډېر په تکلیف په عذاب دي، او ډېرې سختې مرضۍ شته. جنګونه دي، بدبختۍ دي، بېچارګۍ دي. موږ غواړم په یو ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جدن توجه وکړي. بادغیس ته ډېر بد وضعیت کې دی، حتی د درې کاله وچ کړي رد پر رد خلک ډېر په بد حالات کې دي. مالداري یې د لاسه ورکړي، زمینداري یې د لاسه ورکړي، حتی د خوراک اوبه نشته، نرخونه نور ګران شوي دي. بندیزونه دي، وروره شی نه راځي. نه دي ولایت دردست ولسوالۍ کریي ډېر په بد وضعیت کې دي. نور ورپورو چارواکو د طالبانو د ټولو مو دغه هیله ده چې ودي هر ځار بدبخت ملت ته د لارې ازادي کړي او غاڼې وخوري. بېشي خلک به د بشري ناورین سره مخ کېږي. چې وسلام.
کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو، چې له مکتبه بند شو. یو من جنازه کې زر نفره ولاړې، هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لری لری ودرېږي چې کورونا به مو نیسي. په یو جومات کې 100 نفره، 50 نفره، 60 نفره، بس وروره 200 نفره، 300 نفره ولاړې، چې دغه خبره نشته چې لری لری ودرېږي چې کورونا به مو نیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کورونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر یې او کورونا اثر ته کې یقه دې قلنتین وکړي. دغه دې ما نظر
زه د نشره د هلمند ولایت د نشره د ولسوالۍ د چغم کېږم. نړیواله محکمې په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه ووژل شوله. د نشراج کې د نشراج پر لوړه باندې چې هغو مهینه شوله، خالصانه خلک وو، الخوان وو،
او دوی په ظالمانه توګه ضربې پرې ووهلې وی وژل هغو لاسونه ورته ونیول چې موږ مه وژنې موږ نه سلا لرو نه بې اجازې کار کوو او دوی سره دا ظالمانه توګه وسو دوی په شهادت ورسېدل نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې څخه غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دولس نیمې بجې سوې. وړاندې نور بستې اونیزه پروګرام اوریدلی سې. اوس له احمد تکن له د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
وروسته له دې چې پرون او نن افغان ځواکونه او طالبان هرات ښار ته نږدې په نښتو کې کېوتل، افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي. د هرات د والی ویاند وایي چې د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیره شپه څو توغندي ولګېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې دوی توغندیو مرګ ژوبله نه ده پیښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس وایي چې یو توغندی د هوایي ډګر په ځغاست لیکې لګېدلی چې له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي چې نن سهار به د کمدیش ولسوالۍ د میردیش سیمې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسیږي. ښاغلی عبدالقیوم ویلي چې د کمدیش سیلابونو 113 کسان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي چې د عمان په ساحل کې د اسرایلو د تیل پر یو ټانکر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې 2 کسان وژل شوي دي. اسرائیلو دا برید چې د جمعې په ورځ وشو د ایران له لوري بللی دی. او فرانسوي بوکسر مراد علیوف نن د توکیو د اولمپیک په لوبغالي کې د لوبې د رنګ مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ. د بوکس د درانه وزن دا لوبغاړی وروسته له هغه د لوبو له دوام څخه محروم شو چې د خپل برطانوي سیال سره د لوبو پر مهال یې هغه ته د سر په وسیله غیر قانوني ضربه ورکړه.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو اوري.
نور بس دی.
شکست سکوت.
نور بس دی. اونیز پروگرام پایل سو چې نږدې نیم ساعت دوام کوي. پورستوی کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی چې ورسره د خلکو ژوند هم اغیزمن کړی دی، په ځنګړي ډول د ښځو ژوند. د جګړو له کبله لارې تړل شوي، روغتیایي خدمات محدود شوي او د مسلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. په ګڼو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي، د روغتونونو خدمات محدود شوي او صحي کارکوونکي نور سیمو ته په کډې کولو مجبوره شوي دي. په دې پروګرام کې دا مسله څېړو چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو مسله څومره اغیزمنه کړې ده. دا پروګرام میلمنی دي. په ارزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر دویمه میلمنه مو ده. د نسایي ولادي متخصصه ډاکټره نفیسه دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. پروګرام ته اوریدونکو هم زنګ راوهلای سي. یواش میره مو فعال دویش میره مو فعال دي. یواش میره مو د 0822 و 1515 شمیره بیا تکراروم، 0822 و 1515. بل شمیره مو ده 0992 203 1540. شمیره بیا تکراروم 0992 203 1540. اوریدونکو هم کولای سي پروگرام ته زنګ راووهي، خپل نظریات او خپل تجربه را سره شریک کړي. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د اسکایپ لارې را سره په تماس کې سي. د اسکایپ ادرس مې د رادیو ټکی ازادي. ډاکټر نفیسه، په پایل کې تاسو تروزو څه فکر کوئ چې وروستیو جګړو ښځو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو موضوع څومره اغیزمنه کړې ده؟
د دې چې څنګه لومړی تر هر څه مخکې سلامونه علیکم تاسو ته. ښځو صحي وضعیت په غزنی کې اوسنۍ کې ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه چې په دې وروستیو کې د جنګ لمنه پراخه شوې ده او خلک نشي کولای بالخصوص ښځې چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي. په دې خصوص ځکه چې د ښځو وضعیت مخکې هم په غزنی کې خورا اندېښمن و او اوس چې جنګونه شوي نو ښځې او خلک د جنګ له دوارو لوړو څخه تهدید کیږي چې دوی نه باید د شپې له کونه راوځي او که له کونه راووتو نو مسؤلیت یې خپل ده. دې خاطر نو ښځې حتی نشي کولای چې هغه د مرکز په لیدو چې هغوی نشي کولای چې هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي.
بل یوه له مسایلو چې ورستیو جګړو اغیزمنه کړې ده هغه ټلیفوني خدمات دي چې په زیاتو ولایتونو کې ټلیفونونه سم کار نه کوي. ستاسو آواز هم ډیر صفه مشته نه راځي. که څه تاسو ځای ته تغیر ورکړي ممکن دا مسله یو څه حل سي. مننه ستاسو څخه. نو اوریدونکي هم کولی سي چې پروګرام ته زنګ راوهي. په افغانستان کې زموږ دوه شمېرې فعالې دي. یوه شمېره مو ده 0-22-22-15-15 بلش میرم د 0-9-9-2-3-5-4-4 ډاکټر نفیسته تاسو د روغتیایي خدمات یادونه وکړه د غزنی په کوم ولسوالیو کې دغه ستونزې نوري هم جدي دي؟
زه به تاسو ته دا وایم چې د غزنی ولسوالۍ څخه حتی د مرکز کې د صحي خدمات مخ په خرابېدو دي، ځکه چې په ولسوالۍ کې اوس اصلا ښځینه ډاکترانې نشي کولای چې هلته فعالیت وکړي، ځکه زموږ خلک دا بودونه دي، انانات بودونه چې ښځه نشي کولای له کور نه راوځي، او که له کور نه راوځي هم نو باید دوی ښځینه ډاکترو ته لاړ شي. اوس دا چې ښځینه ډاکترې نشي کولای په ولسوالۍ کې فعالیت وکړي، ځکه د جنګ لمن حتی ښار ته رسېدلې، نو د ښار مرکز ته خلک نشي کولای چې په هغه راحتي بڼه باندې دی راورسیږي. ولسوالیو ته خو هیڅ نشي کولای چې دوی هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې په ولسوالیو کې اصلا اوس د طالبانو ته تصرف لاندې دي ډېری ولسوالۍ زموږ، او زموږ خلک نشي کولای چې ولسوالیو ته لاړ شي او یا حتی ښځینه ډاکترانې خپل فعالیت وکړي.
بله، د پورزګان کې د شوزو د همغږي دفتر لغړی نازو سنگر سره د تماس حادثه کوو خو ټلیفون نه رخ کیږي. ډاکټر نفیسی، د دولت له وسلولو مخالفانو سره د دې ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوي چې څه باید وسی چې دوی د روغتیایي کارکونکو امن د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي، یا هغه ژمنې چې دوی تر دې مخکې کړي دي چې هغه عملي کړي چې ښځینه ډاکټران یا روغتیایي کارکونکي وکولای شي په خلاص مټ په مرکز او ولسوالیو کې خپلو چارو ته دوام ورکړي؟
نه تنها دا چې زموږ په وطن کې یا زموږ په بالخصوص زموږ په ښار غزنی کې طالبان دي، بلکې زموږ دغه خپل یو بود چې دوه بود لري. لومړی دا چې انانوي بود، زموږ انانات د دې سبب کېږي چې زموږ ښځې له کور نه راونوځي، او یا په کور کې حتی که دوی ناروغي هم شي دوی باید په کور کې اوسي، که له کور نه بهر کې باید ښځینه ډاکټرو ته لاړ شي. دوهم دا چې اجتماعي بود، کله چې زموږ یو ټولنه کې داسې خلک وي چې کله یو ښځینه له کور نه بهر کېږي نو دوی دا فکر کوي چې یو عیب ګڼي چې ولې ښځه بهر کېږي، بالخصوص زموږ په ولسوالۍ یو کلو کې. او دا چې باید موږ دا طالب دي او هغه خلق دي چې دروسه په دین نه پوهیږي باید موږ په کلی بڼه دوی ته عام پوهاوی ورکو، دا چې د سیمینارونو په بڼه کېږي که د علماو یا هم رسنیو په بڼه. خو زما غوښتنه له زموږ له وسلوالو بالخصوص طالبانو نه دا ده چې دواړو لورونه چې باید دې کې کوښښ وکړي چې زموږ خلک وکولای شي تر څو هغه صحي خدماتو ته لاسرسی ومومي، ځکه چې اوس جنګ شدید شوی، حتی په مرکز کې کله دا نږدې څنګونو کې چې زموږ خلک دي له شپې له لورې دوی نشي کولای چې راشي، او دا د دې سبب کېږي زموږ د ښځو مرګ میر له حده ډیر شي، او دوی که د شپې له خوا نه ناروغ شي نشي کولای چې مرکزونو ته راشي.
بله، تاسو د کلتوري محدودیتونو یادونه وکړه. په دې ورستوي کې ګڼو ځوانانو په ټولنیزو شبکو کې په دې برخه کې ځینې کمپاینونه وکړل د خلکو د ذهنیت د بدلولو لپاره. هغو کمپاینونو فکر کوي چې نتیجه ورکړې ده؟
زما پانسل پسله که دا کمپاینونه او دا په اجتماعي رسنیو کې دا مخ پرانېدو ډېر شي، نو په دې کېږي چې خلک سل پسله هغو کې تاثیر کوي. اول دا چې زموږ خلک چې په کلو کې دي او یا د اجتماعي رسنیو ته لاسرسی نه مومي باید هغه د جومات ملا امام په توګه او یا هم د علماو یا د کومو چې باید امنیت ښه وي یا هم هغه سیمینارونه موږ ورکړو تر څو خلک وکولای شي عام پوهاوی باندې پوه شي. نو دا اغیز خو اوس مثال نسو ویلای شي دا په کلي بڼه اغیز کړي، خو به اغیز هیڅکله نشي کېدای. سل پسله یعنی تاثیر کولای شي که موږ وغواړو ټول کوښښ وکړو، نو دا محدودیتونه دا انانات له منځه وړای شو.
بله، تاسو د نسایي ولادي د چارو متخصصه یاست. په کلیوالو سیمو کې چې یوه ښځه په اولاد ناروغیږي په څه وضعیت کې تاسو ترې وړي؟ کله چې حالت بیخي خراب سي راولي که په هغه لومړنیو شیبو کې هم ځینې کورنۍ تر تاسو را رسوي؟
نه، زموږ کله چې دلته موږ په مرکز کې یو، نو اول خو دا د مرکز نږدې خلک، ډیری خلک هغه سی په لومړی حالت کې چې ناروغ وضعیت ښه وي راځي، خو د کلو خلکو د ولسوالۍ خلکو چې هغه وضعیت یعنی اخیری درجه ته په 90 دقیقه کې دوی موږ ته رسوي چې وضعیت خورا خراب وي او اندېښمن وي او حتی معالجه نه وي شوي یا هم خدمات ناسته نه راوړي، نو دوی بیا وروسته زموږ مرکز ته راوړي. نو دا چې باید په لومړی په ولسوالۍ کې باید صحي مرکزونه فعال شي تر څو هغه اولیه یا ابتدایي کومک ورسره وکړای شي. ډېری زموږ ناروغان چې موږ ته راځي حتی په لار کې ولادت کړی وي یا هم په موټر کې ولادت کړی وي، دا خورا غیر صحي ولادتونو سبب کیږي.
کله چې په ورستیو شیبو کې تاسو تر رسول کیږي چې حالت ډیر د اندېښنې وړ پاغه وخت کې تاسو څومره مرسته ورسره کولای شي یا د تاسو مرسته څومره ورسره کومک کوي چې د بقا لپاره؟ زه خدای چې بلې تاسو آواز موږ نه اورو، بیا به هم که ټلیفون قطع شوی وي. بلې ډاکټر نفیسی، ستاسو آواز متاسفانه قطع وصل راځي، کې بیا هم یو څه زیاده تغییر ورکي ځکه چې ټلیفوني شبکې په دې وروستیو ورځو کې صحیح کار نه کوي. اوس یو څه سم سمیره بني
سم
شوې او میره بني او کې ستاسو آواز
دا چې ما ویل چې زموږ کله چې موږ ته زموږ ناروغان په اخیری رسول کیږي، اول دا چې باید په لومړی دقو کې راشي موږ کولای سو تر څو هغه د ولادت مال پروسه په عمومي بڼه په دوی باندې کار وکړو، خو کله چې دوی په اخیرو دقیقو کې راوړل کیږي نو څه ناڅه د غیر مسؤول ولادت سبب کیږي. خو بیا هم موږ چې څه په توان کې وي څومره چې مو وس رسیږي هغومره کوشش کوو چې د دوی ولادت هغه صحي بڼه باندې مخ ته بوزو. خو بیا هم ډیری کیږي چې په اخیرو دقو کې راځي یا هغه لمنځځي یا هم د مور سره د مرګ سبب کیږي. خو بهتره دا ده چې لومړی تر هر څه مخکې باید امنیتي وضعیت سم شي. کله چې امنیتي وضعیت سم شي نو کولای شي تاسو هغوی په ولسوالۍ مرسته وکړي، بیا له ولسوالۍ کې راوړي راتلای شي ښارو ته. نو اوس فعلي جنګ زموږ کار هم سخت کړی او د ښځو کچه هم په لوړېدو ده.
بله ډیر مننه تاسو د ټلیفون پر کرښه را سره پاتې سید زین اوریدونکو به واخلو د دوی نظریات به هم واورو. تاسو ک زین پښتني تاسو ترجی وی تاسو لزان سره ولي کې بیا د ورس تاسو ته وخت ترکو چې خپل ځوابونه وایسته. مهرباني وکي ازادي رادیو د تاسو आवाज مجاورو. بله مهرباني وکي تاسو आवाज راځي کډ رادیو आवाज یو څه ټیټ کې ځکه چې انعکاس کوي. استاذ اول به مشت صفه ناراضی.
بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهربانی آزادی رادیو ده.
څنګه ورسې جوړه په خیر
دي؟ او مننه خیر اوسه.
ورور دا طالبانو چې دې رحیم ده د بری ما شامل ته یو چک د لوز ولې ده
په کوم ولایت کې؟
ما باندې نو خو نو حکومت څه دی باندې کې نه دغه شخصي خلک چیرې مفد سم په چیرې زم چیرې ما باندې چیرې دا کار مې د خپل نجایز کار مې یا پلچکوالو زوا یا سړکواله و دا خو د خپل نجایز کار مې کوي.
په کوم ولایت کې تاسو کوم ځای څخه زنګ وهلې؟
ما زله کندهار خبرې کوم وروره.
نو ډیر مننه تاسو आवाज موږ واوري د تاسو دا شکایت هم اوریدونکو واورید. که د پروګرام د موضوع په اړه اوریدونکو تماس ونیسي چې ورستیو جګړو شوزو ته د روغتیایي خدماتو در رسولو چاري څومره اغیزمنې کړې دي، په دې برخه کې خلک څه کولای سي، حکومت څه کولای سي او روغتیا وزارت، نو تاسو دغه غوښتنې او ځوابونه به موږ واورو او د پروګرام ملمنې به بیا ورسته خپل نظر ور باندې وایي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام مهربانی.
جوړ بخیر شه.
او مننه خیر اوسه تاسو आवाज اورو مهربانی.
استاد زمنګ ځکه نه ده خدمت روانه پوسوي. موږ د زړه پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ نه غږیږم. زمنګ ځکه تقریبا یو واته کال کې چې د سیمه د طالبانو په سیمه کې ده. ان مربوط طالبانو ده. دلته موږ د خدمت روان دي نه قابلیت راځي ډاکټران راځي دلته توالیت صحیح ده.
کوم شرایط کې راځي کوم مقررات ور باندې وضع شوی دي؟
دا د در مرز په خاطر کنه دلته د کلینیکو ترازی
نه وسلولو کسانو دوی ته څو ویل دي چې تر کومه شرایط لاندې دوی راتللی سي، یعنی کوم اصول ورته ټاکلی دي؟
خل موټر دې خل هغه به د شخصي دلته د طالبان خوانه اسناد ورکول سوی دي، شاهزادانه توګه راځي هر چهارشنبه د هفته په ورځ همدا ورځو کې راځي د خدمت کوي، د خلته مې خوشاله دي هم د طالبان هم د ډاکټران نه
ژوندی اوسې. ستاسو نظر هم واورېدل صوبه اوریدونکي هم په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ستاسو آواز مو جوړ. وعلیکم السلام. مهرباني
زغه زتا سلامونه وایم ابر سلامه دا ډاکټر صاحب ویل چې په غزنی کې د بعد حالات د کرزی حکومت نه راځي ته د طالبان په ټول افغانستان کې دي، یو ځای کې ډاکټرانو ته نه دي درېدلي، د خزو د خلکو خدمت او ملاوت لري ټول نو سوالات لري، خلک غریبان دي بیچاره دي، واسنه کې چې طالبان ډاکټرانو ته کوي ته ډاکټرانو سره هیڅ کار نه شته، نو دا غوښتنه ما غوښتنه ده بس ټول نو سوالات لري اواز کې خدمت نه کوي، هغه بیا له خبره ده بس کنه طالبان خو نه مکتب سره کار لري نه کلینیک سره کار لري، دا اصل کال کې چې موږ وینو ان دوا ورکي بس روان دای چې موږ کنه طالبان ته دوا ورکي
مسکه ورجن کې زنګ وه چې په کندهار کې مثلا هغه پلونه دوی الوزوي چې عام ولس ورڅخه استفاده کوي، په زیات موارد کې دوی ډاکټران هم په نشکړی دي، روغتي کارکونکي هم په نشکړی دي، ځکه راپورونه مختلف دي. بل ورجن کې هم په لاین کې د دوی تورزو مهرباني وکي. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. نو څنګه یې؟
مننه، خیر اوسې.
ما ده ده غلادی نسایی دکتر سر چه غلمانم ده 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 باره که مخابره که والا
نغینه که کم سوال لری میربانی و که اغوی ستاس آواز آوری
والم ده ده چه ده غزنی ده ملکی شفخانه که پا خدای باور و که گوره چرا چه بیخی بیخی ده سه مسخری دی والا ده سه رشخند وی پا مریضانو
تاسو غزنی نه زنگ و حلی؟
یعنی مریض چه وال والی والا که پا یوسط که دکتر پایی ده که چرا چه وی بوده دې هغه خپل واسطه په دوه شانو په سیډر دي چې واسطه دې نه ولاک دې مریض ته بيخي راغوري.
ډېره مننه. بس ډاکټر ستاسو آواز واورید، ستاسو پوښتنه به حتما د ځان سره هغې یادښت کړی وي. بیا وروسته تاسو ته ډاکټر صاحب وخت درکو چې خبرې وکړي. بل اوریدونکي هم پلان کې د دوی ته ورزو، د دوی نظر به هم واخلو. بیا وروسته تاسو ته راسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. سلام سلام محترم تاسو استاذ ملمنو درن ملمنو داخل سلامونه نیکی غلو
وړاندې
کوم. نورستان د نورګرام ولسوالۍ نه.
په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې نورستان خو ډیره غرنۍ سیمه لري.
نورستان هم په دې ولسوالۍ کې نورګرام او دغه دواب او منډول وسلوال له خوا خلک چې هنه به به برې شوې دي، دغه یو د دې کې تا دوله پروان نه وای طالبانو په سیمه کې وای خه وای موږ باندې دا کیږي او صحیح دغه راځي ډاکټران دوباره د دې خبره زه کله غندم کوم ځای کې چې طالبان اوسېږي هغه ځای کې پر شامپول نام خلک محروم پاتې دي، دا دونه دروغ ته تبلیغات ته د دې ضرورت نه دی. او نورستان کې خلک د خوارونه لغمان کې کونړ کې داسې حالات کې طالبانو د لاسه در په در دي، دوی دونه دروغونه استعمالوي چې خلک میډیا کې دروغ وایي.
ډېره مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو. برته ورزو ډاکټرې نفیسې ته چې د نسایي او ولادي د چارو متخصصه ده. ډاکټرې ستاسو نظریات به ورزو ځکه چې ځینې اوریدونکو ځینې پوښتنې درلودلې، ځینې نظریات یې درلودل او ځینې شکایتونه. مهرباني وکړئ تاسو به من یادښت کړی وي.
ډېره زیاته مننه. لومړی دا چې دوی ویل چې طالبان مخکې له طالبانو هم د وضعیت غزنی وایي سم او کوم دي چې طالبان دي دوی هغوی ته اجازه ورکوي. څنګه دا درته وایم چې په جنگ کې طالبان نه تقسیمېږي، نو کله چې موږ یو داسې جګړې ته هر چا ته ځو هلته جنگ وي، موږ ګورو په لاسو جیو باندې جنګونه وي، ولسوالۍ سقوط شوي، بیا ته وضعیت امنیتي بیخي صفر صفر ده. نو کله چې هلته یوه ښځه نه شي زړه کولی چې هلته لاړ شي، نو دوی څنګه هلته فعالیت وکړي؟ هغه خدمات چې موږ ته دولت له خوا نه رارسول کېږي هلته دوی لارې بندې کړې وي، هغه د طالبانو د ولکې لاندې وي، هغه خدمات به څنګه هلته رارسېږي؟ او موږ به څنګه کولای شو چې خپل خلکو ته خدمت وکړو؟ دا چې دوی وایي موږ هغه جی کی سی یو سمه ده دوی به اجازه ورکړی وي، خو نو د وضعیت امنیتي وضعیت سم نه وي چې څوک هم نشي کولای چې هلته کار وکړي. لومړی باید امنیتي وضعیت سم شي، هغه خدمات چې موږ له ښارونو هلته رارسیږي، هغه خدمات چې موږ هلته پیدا نه کړو، موږ نشو کولای چې یو مریض معالجه کړو. نو لومړی تر هر څه مهمه باید امنیتي وضعیت وي، هغه که د طالبانو له لوري وي او یا که د دولت له لوري، باید امنیتي وضعیت سم وي تر څو هم مریضان په ډاډه زړه راشي او هم موږ په ډاډه زړه کار وکولای شو. او دهم دا چې د ملکي شفاخانې یا د مرکز ولایتي شفاخانې وضعیت دوی ښیي. دوی لومړی دا چې موږ خپل پرسونل په عمومي بڼه کوشش کوو تر څو تر حد پورې خپل انسانیت څخه کار واخلو، ځکه چې انسان چې انسان وي نو باید هم انسانیت ولري. نو موږ کوشش کوو چې خپلو مریضانو سره په خپله په ښه بڼه باندې هغو معالجه وکړو، خو دا سبب کیږي چې زموږ د کموالي د جي کموالي او داسې چې مریضان بې حده ډېر راځي او په آخري دقیقو کې راځي، دوی وایي چې هغوی ته پام نه کوي. نو سمه ده کېدای شي داسې نه هم صحیح زموږ ټول پرسونل بسي چې دی ښه ده، خو هغه کوم منفي نکات چې دي موږ به کوشش کوو چې هغه منفي نکات له منځه یوسو، او په هغه بڼه چې مریض هم باید راشي او هغو ته سمه بڼه باید معالجه وسي.
ډېره مننه. په لورو پرتو سیمو کې چې جګړې شدید دي، خصوصا په ولسوالیو کې لارې تړل سوي یا هم تازه ماینونه فرش سوي دي، یوه ښځه که په یوه کلي کې ناروغیږي، دې مسئلې څومره د هغوی مخه نیسي چې پر وخت تاسو ته نه رسیږي؟
ډېری هغه ناروغان چې ولسوالیو کې دي هغه خو موږ ته په ډېرو سختیو رارسیږي، یا حتی هېڅ نه رارسیږي. حتی هغه ځایونه چې په ښار داخل کې دي، هغه ځایونه چې په ښار کې د طالبانو د ولکې لاندې دي او په هغه کې جنګونه شدید کېږي، یا د دولتي اشخاصو له لورې هغه ته عملیاتونه مخته وځي او عملیات کېږي، نو د هغه له لورې نه دوی ته ویل کېږي چې د شپې له خوا نه تاسو نه باید له کور نه راوځئ، ځکه چې تاسو راوځئ لورې نه معلومیږي، او د دوارو له لورو نه تهدید کېږي چې تاسې نه باید شپې راوځئ. نو د شپې چې هغه ناروغان ناروغه کېږي، د دوی نشي کولای چې حتی مرکز ته راسي، ولسوالیو خو بیخي لرې خبره ده. نو د دې سبب کېږي چې د ښځو هغه د مرګومیر کچه مخ په لوړېدو شي، او تر ټولو کشرونه زیاته به په افغانستان کې اغېزمنه شي. نو دا چې باید ولسوالۍ دوی وایي چې د ولکې لاندې نه کېږي، داسې باید ولسوالي امنیت منظمه سي، او د لارو امنیت چې هغه ښځه اصلي موږ ته نه شي رسېدی، چې رارسیږي هم د ورځې له خوا نه په څه سختیو چې یا یې ولادت کړی وي غیر مصعون ولادت، یا هم د زده کړې وخت وي خو هغه ماشوم یې له منځه تللی وي یا د فشار لاندې وي، نو نه کېږي، هغه سلنه د مرګ کچه زیاتوي.
بله، په زیاتو ولایتونو کې ښځینه ډاکټرانې ستنه کوي، هم ځینې په دې وروستیو اونیو کې نورو خوندي ځایونو ته په کډي کولو مجبوره سوي دي. دې وضعیت څومره صحي سکتور اغیزمن کړي؟
سل په سل به دا صحي سکتور اغیزمن کوي، ځکه چې زموږ په ډیری ولایتونو کې په غزنی کې چې هغه جمله کې د صحي وضعیت ډېر خراب دی، ځایونو کې چې دوی د ښار منځ کې دي، خو د طالبانو د ولکې لاندې دي، هغه که طالبان اجازه هم ورکړي خو دوی له هېرې نه شي راوتلی، یا خپلې وظیفې یا دندې ته نه شي تلی. زموږ خپله ډېر همکاران دي چې اوس د طالبانو د سیمو کې چې د ولکې لاندې دي هلته ژوند کوي، نو ډېر په سختي کله راځي یا هم هېڅ نه راځي، ځکه چې دې شرایطو کې یا جنګ وي یا تسکري عملیات وي. نو دا خو سل په سل سکتور اغېزمن کوي، او موږ هغه پرسونل چې باید بسیج شي او آماده اوسي، هغه د هغو اندازه هم کموي، او د مریضانو اندازه هم چې ډېره وي باید پرسونل آماده وي، او هغه باید لاسورځ هغه باید له موږ سره اوسي.
بله، په خپل په کلیوالو سیمو کې ښځې په اضطراری حالت کې له نورو ښځو سره د روغتیایي وضعیت د خرابې په وخت کې څه مرسته کولی سي؟ موږ خو پر ستونزو خبرې وکړي، راځه پر دې باندې هم خبرې وکړي چې خلک له خپلو امکاناتو په استفاده څه مرسته کولی سي له ناروغو ښځو سره.
و سل په سل خو داسې موږ لرو چې په کلو کې موږ هم دایې هم لرو، خو هغه دایې ګانې چې موږ په کلو کې لرو د یو قابلې یا بسیچ پرسونل په اندازه کار نه شي کولی، خو بیا هم هغه ابتدایي کومکونه چې کولای شي موږ په هر کلي کې کولای شي تجربه دار خلک ولرو. نو دای دوی باید لومړی کوشش وکړي چې امنیتي وضعیت ښه، دوی باید سل په سل مخکې له دې چې د دوی حقیقي دردونه شروع شي کولای شي اکاذي به دردونو کې زموږ پرسونل ته مراجعه وکړي تر څو راورسېږي. خو که نه شي رسېدلی، زما غوښتنه د خلکو نه دا ده چې په صحیح بڼه باندې هغه دایګانې چې دي تر کومه حده پورې چې دوی مرکز ته رارسېږي دوی سره مرسته وکړي، او هغه صحیح خدمات خو دوی سره نه وي، خو هغه ابتدایي خدمات اوسېده دوی کولای شي له هغو نه کار واخلي.
بله، د دایګانو یادونه تاسو وکړه، په دې ورستیو کلونو کې زیاتې دایګانې وروزل سولې په غزنی کې، د غرض په کابل کې او په نور ولایتونو کې. دې مسلې څومره نتیجه ورکړې؟ اوس هم د لړۍ روانه ده.
تاسو د زوم چې ډیری هغه خلک چې موږ سره تک تماس شوي دي، خو دوی نسي کولای سره ورسیږي. هغه تجربه دار دایګان چې وریدي او که خدمات تلیفوني خدمات وي، کولای شي یو ډاکټر سره تماس کړي او هغه خدم دوایې ته که دوی کولای شي په مینی سټیپ په سټیپ هغه پلو روښي چې سره کوم باید دوی کوښښ وکړي او تر څو ولادت ورکړي. دې دایګانو ډېر تاثیر کړی، ځکه چې اوس امنیتي وضعیت سم نه ده او نه شي کولای چې خدمات هر چاته ورسیږي یا دوی لاسرسی ورته عمومي. نو دې خاطر دغه سدایګانې باید نور هم کوشش وکړي تر څو په هر کلي کې د سدایګانو ته هغه په مسلکي بڼه وروزول شي، تر څو د افغانستان وضعیت خوښ ډېر کړکېچن وضعیت ته، تر څو وکولای شي له الاقل هغه ابتدایي کومکونه وکړي.
بله، د ساینس له پرمختګ سره په دې برخه کې یو څه دغه د روغتیايي خدماتو بڼه هم بدله شوې ده. د انټرنیټ له لارې څومره امکان لري چې یو څوک په یوه کلیوالې سیمه کې بل ډاکټر سره چې په بل هیواد کې په بل ولایت کې په تماس کې وي، چې هغوی وکولی سي هغه لومړني صحي خدمات وړاندې کړي عاجل مریض ته؟
اصل په سره انټرنیټ او نیټ شو د اجتماعي شبکې کې موږ کولای شو لغه نمبر سره واخلو، خو زموږ وضعیت چې موږ د ښار په منځ کې زموږ د خدماتونه د شبکې کار نه کوي، په سمه بڼه موږ حتی په موبایل کې نه شو غږېدلای. نو دا چې موږ له نیټ یا انټرنیټ څخه استفاده وکړو دا هم موږ ته سخت وي، ځکه چې زموږ خلک نه دومره هغه د فقر کچه یې هم زیاته ده چې زموږ خلک اقتصادي وضعیت خراب ده. دوی لومړی داسې دو شیانو ته دسترسی نه لري، لاسرسی نه ورته لري لکه انټرنیټ او دا نورو اجتماعي رسنیو ته. نو موږ باید کوشش وکړو که وضعیت امنیتي وضعیت لږ څه هم ښه شي، نو باید د سیمینارونو په بڼه باندې دا یګان که نه وي، مثال کولای شو هغه ابتدایي کومکونه دوی ته ورزده کړو تر څو دوی په سختو حالاتو کې له هغه نه ګټه واخلي.
ډیر مننه ستاسو نه چې په پروګرام کې مو سره برخه واخیسته. د نسایي اولادي چارو متخصصه ډاکټره نفیسه و، دغه راز مو په ورزګان کې د ښځو د همغږي دفتر غړي نازو سنگر هم ملمنه و، خو ټلیفوني تر اخره پوري روخ نو سو نور بستي اونیز پروګرام وو ورچې په جګړه زپلو سیمو کې ښځو ته د روغتیايي خدماتو در رسولو پر موضوع راڅرخې. تر بل پروګرام او بلې اونۍ د خدای پامن.
انداز داس اوکڑا منی گل پغریو نی ولی انداز داس اوکڑا منی گل پغریو نی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار